د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدون کو شیبه وروسته د ازادي رادیو اونیس پروگرام ځوان فکر خبريږي خو له هغه مخکې د دې سات د خبرونو لنډیسته پام وکړئ ملګرو ملتونو د هیواد د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني نوم د دولتونو د مشرانو له لست څخه ایستلی دی له دې لست څخه همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نوم هم لرې شوی خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي نصیر احمد فایق نوم پر ځای پاتې دی په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ له ریاست څخه په یوه خپره شوي بیان کې ویل شوي چې پیښه نن سهار د دې ولایت د مرکز په بولان سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو مزدا او یو تونس موټر ټکر شول چارواکي وایي ټپیان د درملنې لپاره امرجنسي روغتون ته انتقال شوي دي د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د درنې واورې د اورښت له کبله د بامیان ولایت د قول کرمان کناک او اجیګاک او شاتوکو تلونه د ترافیکو پر مخ بند شوي دي د ټولګټو چارو وزارت ویان حمید الله مصباح په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د دې وزارت ټیمونه د دې او نورو بندو لارو د خلاصولو لپاره هڅه کوي ښاغلي مصباح هم درز ویل چې د سالنګ پر لاره ټیلری لارې تګ راتګ نشي کولای خو کوچنی موټر د چاین د تړلو په صورت کې پر دې لاره تلای شي ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې پاوځ ته امر کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو سیمو ته ننوځي د لویدیځو هیوادونو مشرانو خبرداری ورکړی چې دا ډول اقدام به مسکو ته په لوړه بیه پریوځي پوتین له دې اقدام نه څو ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون پالو سیمو لوهانسک او دونیتسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله دا هغه ګام دی چې د لویدیځ مشرانو غندلی او د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د پلان شوي لیدنې په برخه کې وروسته له هغه شکونه پیدا شول چې پرون کرملن وویل د دغه ډول ملاقات په اړه خبرې له وخته مخکې دي د کرملن له دې دریځ وروسته د مسکو یو جګپړي ډیپلومات وویل چې فرانسې ته د دې لپاره سفر کوي چې د جو بایدن او ولادیمیر پوتین سفر او لیدنې کتنې ته زمینه برابره کړي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام ل کلونو راهیسې افغان ځوانان په قاچاقي لارو اروپایي هیوادونو ته سفر کوي چې په اوس وخت کې د دې ځوانانو شمیر لا ډیر شوی ځینې په لار دی او ځینو هم د تکل کړی چې په نږدې وختونو کې به قاچاقي سفر پیل کړي په دې خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې په اوس وخت کې ځوانان په قاچاقي سفرونو کې له کومو ستونزو سره مخ دي یعنی هغه واقعیتونه هغه پیښې چې ځوانان په دغو لارو کې ورسره مخ کیږي هغه څه په دې خبرونه کې داسې ځوانان را سره دي چې هغه په دغه قاچاقي لارو سفرونه کړي ځینې خپل مقصد ته رسیدلي او ځینې لا هم په لار دي نو له دوی څخه به واوري چې په دې لار څه پیښیدونکي دي کوم مسایل داسې دي چې باید نور ځوانان ترې خبر شي او همدا ډول دا پوښتنه هم مطرح کوو که چیرې قاچاقي سفر د حل لار نه وي نو افغان ځوانان باید څه وکړي په خبرونه کې را سره د دې ځوانانو ترڅنګ موږ په خانه همکار غلی حدیث پردیس چې د مهاجرینو لایو نړیوال سازمان سره کار کړی را سره د خبرونه کې لدت خبر هم د دغه سفرونو د عوامل پاړه وورو او هم دا ډول پدیاړه چې څکول پکار دی چې د دغه سفرونو مخه ونیول شي او ځوانان یې په وطن کې پات شکار وکړي زده کړې وکړي او یا هم کزی به هرته نو له قانوني لارو لاړ شي پردیس په پیل لته څخه کو د قاچاقي سفرونو ډیر کار او عامل خو همدا اقتصادي ستونزې بیکاری او جګړه خودل کیږي ستاس په نظر یا ستاس یا معلومات یا څېړنې چې شوې دي کوم نور عوامل هم سبب شوې دي چې افغان ځوانان دغه په سبب قاچاقي سفرونو ته مخه کوي مهوات
سلامونه تاسو ته راځو محترم اوریدونکو او تاسو ته وعلیکم
السلام
یادونه وکړه مهمه او په سر کې چې دا عوامل خو طبعا په افغانستان کې نامي او اقتصادي ستونزې د بسار کې راځي چې د دې دوو عوامل کبل ډیر ځوانان دې تجربه کوي چې په دغه مرګونو لارو دي بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. او بل عامل چې زمونږ هغه کوم معلومات او څېړنې یو مثال کې دي چې کوم خلک چې اروپا ته تللي دي او هلته په اروپا کې د هغه په اصطلاح پل او پوش فاکتور چې ورته ویل کېږي چې ځینې ځوانان داسې وي چې په هغه سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو کې د په کومو هیوادونو کې چې دوی اوسېږي مثلا کوشش کوي چې داسې انځورګري وکړي، داسې وښيي چې ګواکې دوی هلته ډېر ښه ژوند لري او ډېر مفشن ژوند لري او دا په یو شکل دا پیغام غواړي ورسوي چې یعنی دا د خپل مې یو عامل دی چې کوم ځوانان چې فکر کوي چې اروپا او نورو هیوادونو ته ځوانان ځي هلته په دغه رقم باندې ښه ښایسته ژوند لري او ستونزې ورته نشته، دا نو دا هم یو عامل ور اضافه کېږي. نو دا ټول عوامل په دې سره هیواد څه چې دا یو له بل سره ډېر هغه اړیکې لري او عوامل یو بل ته سره باعث دې کېږي چې بلاخره ځوانان انتخاب چې اکثرو کسانو سره چې مونږ غږېدلي وو او د دوی تجربې اورو ورسره ګورو دوی خپل هم په دې پوهېږي چې دغه سفرونه مرګونی دي. خو بیا چې کله دلته په افغانستان کې موجوده وضعیت او د اقتصادي شرایطو ته په پام دا حالت هم چې کله بیانوي نو وایي چې له ډېرې سختې مجبورې بلاخره کېږي ته چې په دغه مرګونو لارو سفر ته زړه کېږي او بلاخره په همدې امید چې کېدی شي ښه راتلونکي ولري ځي چې متاسفانه واقعیتونه چې کېدی شي
تاسو یې موضوع ته اشاره وکړه چې مثال د اروپا یا امریکا کې کوم ځوانان دي هغه یو داس تصویر وړاندې کوي چې نور ځوانان تشویقوي، خو خپل داسې هم پېښ شوی دي چې مثال ځینی وخت کورنۍ یو ځوانان مجبور کړي ورته ویل شوی چې د پلانیزو اتلای دی او هغه کور ته داسې پیسې را لیږي او ته دلته پروت یې موږ ته هیڅ کار نه کوي کنه، یعنی خپل دغه کار هم یو انګیزه ورکوي چې ځوانان قاچاقي سفرونه مخه کړی د کورنۍ فشار یا کله چې ګوري چې یو سیالي شته ده نور خپلوان یې تللی دي نو دیم وایي زه لاغو څه کم یم خو راځه زه به هم ورشم نو هر څنګه چې وي یو ورځ خو به ورسېږم.
بېخي دقیق ده همدا خبره، یعنی دا هم یو دلیل کورنۍ په خپل ډېر تاثیر لمونږ ډېر هڅه مو د چې ډیر کار باید کورنۍ سره وشي دغه ذهنیت سازي کېدای شي چې یو کورنۍ خپل د کورنۍ غړي سره تشویق کړي او دغه واقعیتونه ورته بیان کړي. ممکن ک د یو ماشه په سازمان کې یو دغه موضوع بیان یا یو ژورنالیست خبریال یا یو بل څوک هغه دا واقعیت بیانې ممکن دې ترڅو خو کچېرته مور پلار او د قران مشان قران کې د کینې او په دغه موضوع ذهنیت ورکی د خلک د ګوښنه لپاره او شرط تاسو په سفر ته ځي دا واجب لري او هغه چې ورته وایي چې نو په دې شي هغه تاثیرات زیات وي او د سلی موضوع مو هل بالکل دقیق شي متاسفانه دا یو کارته ځای په دې توګه په فلاني کلی کې نه کسان لاړل ژوند یې خدای ته هم چې څوک شي رسېدلی دي ممکن یو څه پیسې پیدا کړي دلته به راولېږي هغه د کورنۍ ژوند به ورسره ښه وي. خو مشکل دا ده چې هغه ځای ته د رسېدو لپاره دوی
غږ مو پرې شو پردې سمتاسفانه غږ مو پرې کېږي خو خیر مونږ به هڅه وکړو چې ورسته په دې اړه نورې خبرې هم ولرو. مخکې مې یادونه وکړه چې په خبرونه کې داسې ځوانان هم را سره دي چې دوی قاچاقي سفرونه یا پیل کړي او یا هم خپل مقصد ته رسیدلي. ښاغلی افضل زیار د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې په قاچاقي سفر راوته یا اوس په ترکیه هیواد کې دی. زیار صاحب، له تاسو دا پوښتنه کوو چې تاسو خو پوهنتون لوستی و، تاسو خو دنده درلوده، نو ستاسو غونډې ځوانان چې پوهیږي هم چې قاچاقي سفرونه څومره سخت دي، بیا مو ولې زړه ښه کړ چې په دې لار راشي؟
قدرمن هیواد صاحب، تا ته د پروګرام ګډونوالو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې ښه به یاست.
وعلیکم السلام.
مننه چې پروګرام کې مو بلنه راکوله. تر ټولو لوی علت چې زه خپل دې حالت ته مجبور کړم چې هیواد، کورنۍ، خپل ملګري او هغه چاپیریال چې ما خپوري کړی وی زه ورسره بلد وم، فرهنګ او هغه ارمانونه چې هلته ما لرل دی غو لپاره مې کار کاوه، یو لا مې هیله لرله چې هلته کار وکوم او دی وخی راتلونکي دی وخی ټولنې دی درلودو امید مې درلوده. نو تر ټولو لوی علت سیاسي علت وو چې بدبختانه دی تیر په شیر باندې بیا هم زموږ په هیواد کې داسې حالت راغی چې لمګ نه دوه مخکې نسلونه چې کوم برخلیک سره مخامخ شوي وو، کوم ورځ ته پاتې شوي وو، موږ هم هماغه حالت ته پاتې شولو. چې کله په افغانستان کې وم، د نظام د جمهوریت له سقوط څخه وروسته تقریبا تر شلو ورځو پورې وطن کې وم. موږ په پکتیا ولایت کې مدني ادرس درلودل، لکه مو د جمهوریت دفاع چې موږ لوی ارمان او علماء هم ارمان دي، هغه ته کار کوي. د ټولنې د ناوړه فکرونو او دودونو په مقابل کې موږ راوتی وو، ځینې برنامې مو په کار اچولې وې. دغه پر اساس باندې زه او نور داسې ډېر ملګري چلین شولو. نو دا چې ماته بل کومه قانوني لار نه ورا پاتې چې زه هیواد پرېږدم او هدا خپل خپل سر خوندي وساتم او پردي ازادي ولرم، نو لډیرو حالو زلو وروسته زه مجبور شوم چې همدا قاچاقي لار وکړم. د دې تر ټولو یو لوی علت دا و چې هلته ما خپل سر خوندي نه لید او قاچاقي لارې دا شوې چې ما فکر کاوه چې که ته چیرته په هیواد کې پاتې شې نو ستا د لمنځه تلو او یا د ډېرې سختې شکنجې باعث کېږي، او که ته چیرته په قاچاقي لاره باندې ووځې نو د دې احتمال 50% دی چې ته د یو ښه ژوند لپاره وګرځې، یو هغه ځای ته ځان ورسوي چې خپل ارمانونه تر یو حده پورې پوره کولی شي. نو په دې علت باندې مې چې حتی زما کورنۍ، زما مور پلار نو خبر زه په قاچاقي لارو باندې راووتم او مخته راغلم.
زیار سه تاسو ول چې ستاسو لپاره خطر، خو حکومت ویلي چې دوی د ټولو لپاره عمومي بخنه کړي، له هیڅ سره کار نه لري. مخکې چې څه ویل شوی وو یا څه شوی وو هغه تیر په هیر، نو تاسو ته بیا نو څه خطر وو؟
بد بختانه ځینې خبرې چې په عموم کې کېږي هغه په ټیټه طبقه باندې نه تطبیق کېږي. د حاکمې ډلې طالبان چې هیواد ته راغلل، دوی له لومړۍ ورځې وویل چې موږ عمومي عفو اعلان کړی ده، خو موږ داسې ډېر ځوانان ولیدل چې هغه شهیدان کړل، ډېر سخت شکنجه کړل. د دوه درې ورځې وړاندې په کندهار کې یو نظامی افسر شهید کړ، همداسې په پکتیا کې په هماغو ورځو کې چې دوی راتګ تر 15 میاشتې پورې به اعلانه ووتلي، زما یو ډېر نږدې ملګری چې هغه نظامي وظیفه یې درلودله له کور نه وباسل شو او سبا یې جسد پیدا شو. زما ملګري چې زه یې نوم یاد کړم، احسان احسان، او داسې نور ملګري، هغه اته ورځې له دوی سره په داسې برخلیک کې بندیان وو چې کورنۍ موږ هیڅ شی احوال نه لاره چې آیا دوی ژوندي دي او کمړه دي. نو دوی چې دی عمومي عفو خبره کړې وه، بدبختانه چې هغې ته هیڅ ژمن نه وو، او تر ډېره پورې هڅه کوله چې هغه خلک چې غږ کوي یا غږ پورته کوي او یا د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت دفاع کړې ده، په یوه نه یوه بانه یې هغه شکنجه کړل او لا یې هم شکنجه کوي.
مننه. خیال ستان اگزای بل هغه ځوان دی چې د پقاچاقی لار تللی او اوس فرانسې ته رسیدلی. ښاغلی ستان اگزای د ادبیاتو له پوهنځي فارغ دی، لیکوال دی، کتابونه یې چاپ دي. نو ستان اگزای صاحب، ته یو لیکوال په توګه که راته ووایه چې په دغه لاره دې څه ولیدل، څه تیر شول، دغه کیسه که راته وکړي او د اوسني وضعیت یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
واتساپ تاسو ته د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. راجانه
وعلیکم السلام.
که درته ووایم چې دا لاره یوازې موږ ته خلکو خبرې کړې وې چې دا د اروپا لاره ده، اروپا کې د څه خوندونه دي که نه. یعنی دا لار اصلا د انسانیت لار نه ده، یو څوک په دې لاره باندې راځي او سبا دې تمه لري چې یاره زه به هلته ژوندی پاتې شم که نه. نو اصلا دا لاره هېڅ د انسانیت لار نه ده او هېڅوک باید په دې لاره باندې رانه شي. نو قاچاقبر یوازې تا پیسې اخلي او تا ته په لومړۍ ورځ کې یو ډول ډاډ درکوي، درته درته وایي چې دا ښه لاره ده او دا دغه نصاب چې که تا زه رسومه که نه، اصلا تا نه هغه پیسې اخلي او هغه تا پرېږدي. یو څوک خپله باندې کوشش وکړي چې ترخم باندې لاړ شي او ترخم له دې حالت نه ځان وژغوري. یعنی په ټوله کې ډېره سخته لاره ده، هیڅوک وایي ته زړه نه ښه کړي چې اروپا په تکر باندې را ووځي. یعنی ته انسانیت او لاره نه چې دې په دې لاره باندې یو انسان راشي.
ستانګزای صاحب، تاسو دا خبره هم کړې وه چې د دې لارې کیسې او خاطرې به لیکئ. نو هغه مهمې خبرې، مهمې کیسې چې فکر کوئ باید وشي او ځوانان ترې خبر شي، هغه څه دي؟
هغه خو داسې په دې کې مرګ هم شته، ژوند هم شته. کله چې یو څوک په دې لاره باندې راځي، ما خپله د انسانانو جسدونه ولیدل، مړي مې ولیدل. یعنی په ټوله کې یو څوک ژوند ډېر مهمه ده. نو په دې لاره باندې څوک راځي، هغه به ضرور داسې یو څه ویني، د ژوند ترخې ترخې خاطرې به ویني. یعنی ما په خپله داسې ځوانان مې ولیدل چې د مرګ په حالت کې وو، اوبه یې غوښتلې، ډوډۍ یې غوښتلې. نو زما په څنګ کې، زما په مخ کې ځوانانو ساه یې ورکړلې، ژوند یې له لاسه ورکړ. زما لپاره دا ډېر ترخې خاطرې وې چې زما د یو نوټ فایل باندې لیکلي وي او غواړم داسې یو کتاب بڼه باندې چاپ کړم.
مننه. جواد صفای بل هغه ځوان دی چې دی هم په قاچاقي سفر وتلی و خو اوس بیرته افغانستان ته راګرځېدلی. صفای صاحب، که ته د خپل سفر په اړه راته ووایې چې څنګه لاړې او بیرته ولې راغلې؟
نه هیواد صاحب، د هزارې راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته په دې هیله چې ټول راته خوند شي. هیواد صاحب، زه خو د تقریبا د جمهوریت د سقوط نه یو څو ورځې مخکې چې د جنګ کړی بیخي راتنګه شو، محدوده شوه، بیکاري اوج ته ورسېدله. نو زه وم راتلم، یو د بچې خاله و. نو هغه نظامي افسر و، هغه وویله چې نور له وطن وځو. هغه مونږ په قاچاقي سفر باندې روان شو. هیواد صاحب، د نیمروز له لارې تلو، قاچاقبر سره وغږېدو. قاچاقبر داسې کې دا قاچاقي سفر تا ته داسې کې لکه غوړه مړۍ چې بس خولې ته کوه تېری ده، خو په حقیقت کې هغسې نه. هیواد صاحب، قاچاقي سفر له ژوند سره لوبې کول دي. مونږ ته خلکو ویل چې مه ځئ، دا قاچاقبر چې څه وایي دا ټول درواغ وایي. تا ته ترکیه او ایران چې راولي او مخې ته ته ودرئ چې دا ډېر نږدې دي، خو هغه خبره د خلکو سمه وه. قاچاقبر غلط و، انسانی قاچاقبر چې ودی مونږ سره وعدې کړې وې چې داسې به یې داسې سهولتونه به یې. مونږ چې کله د نیمروز روان شو، یو قسم ټویټر ډوله موټرې دي په باړۍ کې کېناستو، د ګاډي شل کسه پنځه ویشت کسه مونږ تنګ تنګ کېناستو. بیکونه ډېره سخته ګرمي وه. د نیمروز د دښتو مونږ روان شو د بلوچستان په طرف. دښته کې د افغانستان خاوره کې لس ساعته مزل مو کړ، دوړې، ګرمي، د شپې د غلو خطر، دا هر څو. ځان سره بیکونه کې بس یو کیلو کجوري
په بخښنه سره غږ دې صفای صاحب سم ډول نه اورو، موږ به هڅه وکړو چې بیرته تاسو ته وګرځو. نو همدا ډول ښاغلی بشیر ولیزای هم را سره په خبرونه کې دی، له ده سره به هم خبرې وکړو. ولیزای صاحب، تاسو په دې لاره سفر کړی دی، که راته ووایئ چې تاسو خپله له کومو ستونزو سره مخ شوئ، سفر مو څومره وخت دوام وکړ چې بالاخره خپل مقصد ته ورسېدئ؟ لنډو ټکو کې کراته تشریح کې چې مثال دغه دغه څه دی په دې لاره کې. مخکې صافی صاحب یادونه وکړه، البته غواړو له صافی صاحب څخه خلک ډیر واورو، خدا چې غږ مونږ په ښه ډول نه اورېد، وروسته به له هغه سره وغږېږو. د هغه خبره دا وه چې قاچاقبر سفر ډیر درته اسانه کې، بیخي درته وایي چې بس شین باغ دی او ته پکې تیرېږي. نو ته خپله راته وایي چې څه کیسه ده په دې سفر کې؟
یو خو د قاچاقبرانو خبرې دي او یو خو د سترګو لیدلو حال دی. زه چې کله چې د افغانستان نه راکت کوي او د کابل نه راځي، نوسته کله ایران ته داخلیږي، نو دغه مشکلات شروع کېږي. تر څو چې د دې عادت ته رارسېږي، دلته دا ګڼې ستونزې ته ورسره مخامخ کېږي. مشکلات دي، ستونزې دي، ولږه ده، تنده ده، تکول دي، وهل دي. د سرحدي پولیسو لخوا درسره ښه رویه نه کېږي، قاچاقبرانو لخوا درسره ښه رویه نه کېږي. دا قاچاقبران ته رقم رقم لارې او سل خبرې درته کوي چې دا داسې ده او هغسې ده، او تا به موږ ډېر ښه لاره باندې بوځو، په لنډه لاره باندې بوځو. اما چې کله ته راسې میدان ته او کله دې په لاره باندې برابر کړي، نو هغه بیا بل ډول وي. نو په لارو کې غلم دي او موبایلونه او پیسې هم درنه اخلي اخلي، نو ګراوګان کوي دي. مشکلات په ټوله کې ډېر سخت دي. مرګونه لا ده، که څوک دا فکر کوي چې مثلا دا به ډېر اسانه یا د قاچاقبرانو خبرو تېروځي، هېڅ دې نه تېروځي. موږ خپله دا لار لیدلې. زه چې کله ایران ته راغلم، زه به د ایران خبره ته وکړم. چون دا خبره ډېره اوږده ده، زه مې پلان درته وکړم. زمونږ هر هېواد کې بېلې بېلې خبرې او بېل مشکلات لیدلې دي. نو په ایران کې چې زه غوښتل مې کله چې زه ترکیې ته واړم، د ترکیې او ایران په منځ کې موږ اووه نفر افغانان وو چې موږ به د ایران لخوا پولیسو لخوا موږ باندې فایرونه وشو، او خدای موږ بچ کړو. ترې وتښتېدلو په ځانم هغه خبره خدای پاک موږ ته نجات راکړه. نو مشکلات ډېر زیات دي، ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو لږه تنده هر څه پکې شته دي، مرګ پکې شته دی. دغه مشکلات موږ لیدلي دي.
مننه کور مودان. د خبرونې په دې برخه کې د هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي دي. امید کریاب لیکلي، په هیواد کې په لویه کچه اقتصادي ستونزې او بې روزګاري د دې لامل شوي چې ځوانان په مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. که په وطن کې په عادلانه توګه کار اهلي کار ته وسپارل شي، غیر عادلانه ګمارنې ودرول شي، لوی اقتصادي پروژې پلي شي، ځوانان په رښتینې معنا په حکومت کې د ونډې احساس وکړي، نو تر یو د با ور سره بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د تېخت گرفت ټټ شي. حسیب دورانی لیکلی دی چې نه هم تیر او نه هم اوسنی حکومت ځوانانو ته څه کړي یا د کار زمينه نه د ورته برابر کړي. نو که ځوانان مجبور دي چې دغه سي په سختو لارو د خپل ژوند په قیمت لاړ شي، کچېرې دولت ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي، هیڅوک د بهر هیوادونو لپاره په دغه لارو ژوند نه کوي. عبدالرقیب سایل لیکلی، هیواد کې د کار په ځینو لارو چارو باید ځوانان مصروف شي یا ځان مصروف کړي. همدا ډول بصیر الله مومن لیکلي، که د ځوانانو نه په خپل هیواد کې سالمه ګټه واخیستل شي، هغه به هیڅکله هم دې ته مجبور نه شي چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ شي. د تګ لوی لامل یې بې روزګاري ده. همدا ډول حیات نصر لیکلي دي چې نوی حکومت باید ځوانانو ته په بهرنیو هیوادونو کې کار وګوري او د ویزو له لارې خارج ته ولیږي، دا کار به سم وي. همدا ډول حمید الله نوري لیکلي دا چې په افغانستان کې ورسره بل اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی، نو له دې کبله ځوان نسل دې ته اړ شوی تر څو د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره د مسافرۍ سخت مشکلات وزغمي او قاچاقي سفر وکړي. همدا ډول شاکر الله سایل لیکلي زه پرون له ننګرهار څخه پاکستان ته قاچاقي لاړم، هلته پوز ونیولم او ښه یې ووهلم، نو دا د هغه پیښه راته ویلی چې خپله ورسره مخ شوی دی. همدا ډول رحمت شاه ساحل لیکلي دي زه خپله یو وخت للی وم، ډېرې اوږدې کیسې دي، دومره سختي پکې ده چې مرګ به په خپلو سترګو وګوري. همدا ډول عبدالحق خورشید لیکلي که څه هم په قاچاقي لارو سفر سخت دی، خو زه شخصا په اوسنیو شرایطو کې ځوانان نه ملامتوم. نو البته په دې اړه نظرونه بیخي ډیر دي، خو بیرته راګرځو د خپرونې میلمنو ته. په دې خپرونه کې زموږ ډیر تمرکز په همدې دی چې ډیر ځوانان دا اوس دې ته ناست دي چې نن یا سبا یا بله ورځ یا بله اونۍ یا بله میاشت کې لاړ شي بهر ته قاچاقي سفر وکړي، نو دغو ځوانانو ته یو خبره، یو پیغام، یو معلومات ورسیږي. دا پریکړه به هغوی کوي چې څه باید وکړي، خو ښه ده چې له دوی سره معلومات وي، ښه ده چې له دوی سره هغه خبرې وي چې دوی ورسره مخ کېدونکي دي. نو که چیرې دغه معلومات وي، نو دوی کېدای شي یوه ښه پریکړه د ځان لپاره وکړي، یا پاتې شي وطن کې یو کاروبار ژوند را پیل کړي، یا هم که ځي هم نو له ځینو کیسو به خبر وي. بیرته راګرځو. زیار صاحب، تاسې مخکې د خپل سفر په عواملو وغږېدلی، که د هغو ستونزو په اړه هم راته وغږېږئ اوس چې تاسو په دې لاره ورسره مخ شوئ، ستاسې لپاره کومې ستونزې داسې وي چې تاسو تصور نه و کړی خو په لاره کې ورسره مخ شوئ؟
مننه ایواز صاحب محترم. عموم کې قاچاقبران، کوم انساني قاچاقبران چې دي، هغه په عاطفي لحاظ باندې تا دې ته مشاهده وي چې ته له ده سره په قاچاقي لاره باندې لاړ شي. زه خپله په 2 ورځو کې له افغانستان څخه ترکیې ته او استنبول ته راورسېدلم. سفر مو د مال تصور نه نهایت ډیر سخت و، او تر ټولو سختي دا و چې هغه انساني غرور چې یو انسان یې لري په خپل هیواد کې، هغه د تا په دې لاره کې ټول له منځه ځي، او ته د یو بل چا تر لاس لاندې، ستا ټول کرکټر و هر کار د هغه تر تعقیب لاندې ده، د هغه په خوښه به ته هر څه کوي. موږ چې له نیمروز را روان شو په د پاکستان بلوچستان سیمې ته لاړلو، له هغه نه ایران ته راغللو، د قاچاقبر د خولې پر اساس باندې چې تاسو به هلته د مشکل په نامه باندې یو غر دی، په هغې کې به 2 الا 3 پیاده روي کوئ. خو موږ چې کله مشکل غره ته راورسېدلو، زموږ پیاده روي 1 ساعت وه. په دې 1 ساعتونو کې نه له موږ سره عمره خوراکه وه چې ګزاره مو پې باندې کړې وای، او نه مو اوبه لرلې. خو دا نهایت ډېره سخته وه چې موږ بیا د ایران کرمان ولایت را واوښتلو. له هغه ځای نه زموږ بدبختي د ایران په ساحه کې شروع شوله. تر ټولو سخته یې دا وه چې پیجو ورته وایي په ایران کې کورلا ډوله موټر دي، په دغو موټرو کې 15 مسافر به ځای پر ځای کوي او حرکت کوي. دا داسې آماده کړي دي قاچاقي لارو لپاره چې 3 د مخې په سیټ کې کینوي، او 1-8 چې شا سیټ بیخي ترې لرې کوي، دغلته 8 ځای پر ځای کوي، او 4 به په ډاله کې کیني. د ډاله کې کیناستم بیا داسې دي چې یوازې دومره ساحه تاته پرېږدي چې تا ته اکسیجن ورسیږي، او ته خدای مکه په دغه ځای کې د اکسیجن له لاسه له منځه لاړ نه شي، نور ته نه شي کولی حتی په لټ واوړي. دغه مزلونه 4-5 په همدې شکل باندې ادامه پیدا کوي موټر لی. نو په همغه حالت کې ما ته دا فکر راوغورځېده چې انسان رښتیا هم ډېر زغمونکی دی او ډېرې سختۍ هم زغملی شي. لدی ورها خوا کله چې موږ د ایران له خاورې نه ترکیې ته راوختلو، 3-4 متره ژور کانال و، هغه ته چې راکته شولو، له موږ یو د ترکیې د پلشاتی عسکر راکته شو، دا چې ما پورته کوشش کاوه چې لدی کانال ځان وباسم خو نه توانیدلم، نو د کانال په منځ کې منډه کړله. لشا هم دی اسکر لمه خپل د ځنو وکړل، خو خدای ترې بچ کړلو. بیا لږ حالت نه چې ووتلو، دا کیسه خو نهایت ډیره اوږده ده. زه غواړم چې دغه کیسې د خپل فیسبوک ادرس له لارې شریکې کړم. اوس یې په لنډو کې درته وایم، نو تقریبا درې څلور ساعته موږ بیا پیاده روي وکړه. هلته له هغه وروسته موږ بیا قاچاقبرانو یوې تبیلې ته واچولو چې یوه شپه موږ په تبیله کې وکړله. نو دا ډول سختۍ وي په دې لاره کې چې موږ را تېرې کړلې. له هغه وری خوا هیواد صاحب ستاسو اجازه وي، زه غواړم دلته ترکیه کې د افغان مهاجرینو په ژوند باندې خبرې وکړم که وخت وي. یو خو د لارې ستونزې دي، بل کله چې له لارې ته را وګرځي یو ځای ته ورسېږي استنبول یا انقرې ته، دلته بیا وضعیت داسې دی چې تا ته هېڅ څوک ځای په کرایه باندې نه درکوي. هغه ملګري چې دلته اوسېږي هغه نهایت ډېر په بد حالت کې ژوند کوي. یو ځای که پیدا کړي په هغه اتاق کې تر شلو پنځلسو حتی پنځه ویشتو نفرو پورې ګزاره کوي. ته که چېرته مریض شي ته نشي کولی حتی ډاکټر ته لاړ شي. فردي ازادي خو هیڅ نه لري، یعنی ته نشي کولی آزاد وګرځي. د کار کول هغه ځوانان چې انرژي دلته مصرفېږي، د ترکیې هیواد د شګني سرعایت پر حساب باندې دی باید څلور زره دوه سوه پنځوس ریلي واخلي. اما دلته چې د افغانانو له بشري انرژي نه استفاده کېږي دوی ته یوازې دوه زره اووه سوه ریلي ورکوي. نو دغه ستونزې چې دلته مسافر ورسره کېږي او دغه حالت دا بیا نهایت ډېر د اندېښنې وړ دي. ما خپل څو ځلې کوشش وکړه چې له یونیسف په اړیکه ونیسم او د خپلو ستونزو په اړه موضوع ورسره شریکه کړم، خو له بار بار ایمیل کول او ټلیفون کول په دې ونه توانېدلم. یو زموږ د دوستانو له جملې
مننه بیرته راګرځو. زیار صاحب تاسو دغه مسله چې تاسو یاده کړه، البته د راحید الله په نوم زموږ یو اوریدونکي د فیسبوک په کمنټ کې هم لیکلي چې قاچاقي سفر د خولي کلی چې اتیا سلنه مرګ پکې شته ده. د ایران د مشکل غره یادونه کړې ده چې زیار صاحب هم یادونه وکړه. د لیکلي چې د ایران په غرونو ډېری ډېری واورې پرتې دي چې تک ور باندې د ژوند خوب لیدل دي. افغانستان ډېر په بد حالت کې دی ځکه ځوانان د مرګ کندې ته ځان اچوي. نو دا البته مخکې مو هم یو مرکه کړې وه له داسې یو ځوان سره چې هغه قاچاقي سفر کړی و. ده هم دا کیسه کړې وه چې حتی ملګري په ایران کې د مشکل غر نه ښکته لوېدلي و، همالته مړه شوي او دوی مجبور شوي چې تیږې پې راټولې کړي او خپل سفر ته دوام ورکړي. یو څو عکسونه یې اخیستې دي، کورنۍ ته یې ورلېږلي چې دغه سړی دلته وفات شو. نور وایي حتی د دې مجال هم نه و چې دغه کس بیرته یوسو افغانستان ته، جسد یې یوسو. نو دا واقعا هم سخته ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې افغان ځوانان له دغسې ستونزو سره مخ دي. همدا ډول مخکې جواد صافي خبرې کولې خو متاسفانه غږ یې پرې شو که اوس په لیکه کې وي. صفای صاحب تاسو خپل خبرې پوره کړئ، څه چې پاتې دي مهرباني وسی راته ووایئ چې یو څه خبرې شوې وي د سفر د تاک په اړه مو. نو نور بله تاسو واورو چې بیا بیرته څنګه راغلی. مهرباني. هیواد صاحب اوس مې
غږ
درلی شوی، غږ واورو. مهرباني.
هیواد صاحب خو ما مخکې خبرې وکړو خو بیا قطع شو. ما ویل دغه د قاچاقي لارو سفر چې دی دا ډېر ستونزې مشکلات لري. موږ خپله یو ځل د قاچاقبران لخوا بلوچستان ته یوړل شو. بلوچستان نه بیا د ایران اړخ ته مشکل غر یادونه ته مخکې موکړه. دغه غر دی دلته چې موږ تر څو ورسېدو، موږ تقریبا اګست میاشت کې وو. اګست میاشت کې اوړی او ګرمي ډېره زیاته وه، د اوبو نشتون و. زه زما درې څلور ملګري نور وو، ډېر ډله وه موږ سره. خو دغه درې څلور نږدې ملګري وو. موږ د تندې سره مخ شو، تندې سره چې مخ شولو د ایران سرحد سره دی په غر و. دغه غر کې موږ ګرځېدو، اوبه پسې نه شاړې دي، شاړې ځمکې دي، ابادي خو نه شته. نو اوبه پسې ګرځېدو موږ نه پیدا کولې. حتی تر دې پورې چې زما ملګري زیاتره څه ګنګ شو، څه زوب شو، موږ بیا یو جګ غر و هغه ته وختو. هغه ځای رفتا موږ لاندې یو ځای کې اوبه په نظر را دی، هغه هم دا د بارانه اوبه وي. موږ ته پښتو کې زیم وایو. نو دغه اوبه پیدا کړې چې ورغلم چې وکتې اوبه ډېرې ناولې مرداري بوی کو. موږ مجبور وو تند راخستی هغه وب منګه وسکلې بعد لغه ماقام سفر پیل شو د ایران په طرف تقریبا و ات ساته مون په خپل په مزل په غر کې کاته ټول تشا انساني کوپړی اډو کې دا په غلارې پراته یم شي وی یا د پولیس لخوا وشتل شي ایرانی پولیس لخوا ال دې راجستدونه خبر شي وډو کې پاتې و دا په غلارې مشکل غر باندې ایران ته چکل ورسېدو هغه وختو نن ته به بس يرغمل به تر سو پیسې درنه غواړي هغه به تحویلې و اندازه د ګاډي کرای په نوم یې په بل نوم هغه چې به یو قسم کرولې موټرې ویلې کې تقریبا په شاته سیټ کې شپږ کس شاته کې نه دوه یو کس مخ کې سیټ کې شاته په ډاله کې د کرولې موډل موټر ډاله کې دوه کسال ته اچوي یا درې شي چار څومره شي لږ ورسره روانيږي نو بغیر قانوني او قاچاقي دی وړي ډېر سخت ستونزې په انسان باندې تیرې ولا کتن دا خو کې ډوړې خو کې بيخي نشته کئ دومره اندازه چې ژوندې دي ساتي او مړېږي په نو د انسان سره د حیوان غوندي چلند کیږي د یو حیوان ارزښتې د انسان نه پر غلار واندي ته که خبر تر څومره چې غوې کې چې غوې وه چې د څه دی خو دا غیم بیا غوښنه لري چې را بلدان څو چې هغه د چراغ څنګه خو خیر در سره کوي نو موږ چې تر څو د ایران بارډر نه ترکیه بارډر ته ورسېد ایران او ترکیه سهار 3 بجې موږ روان کړو وای چې ورجو لاړ ولته د مخ کې نه موږ د ترکیه پولیسو وا نایتروجن دا له دوربینو نه په اړه کې موږ لیدل موږ تر کېدو تقریبا 300 کسان به 200 به را بلدان نه سره د دې شروع کې د دې شروع په تاخو صدې فمان خپل د یو په بوت وته غنی وي ازغیو دا غټې وزما په خيوه هغه نه به ما دې پسون چا پیر کا د اگر دوهم ګیمه راک دریم څلورم ځل کې موږ سیمه خاردا او سیدا افغان تار دغه په سوا وختو یو کانال او کانال ته وخت شو منډه شاترم مشاتره سي پولیس منډه وهلې مو مخ کې څلور پنځه کس منګل وخت نور واپس شو چې وا وخت هغه پولیس بیر تر وګرځل موږ کته یو مخکټ زو هغه نه خو وګرځي دوه ملاقاتونه مو وهل نو دا چې ورسېدل تا کسان درته ولاړي بیا د پیدروي تقریبا یو سات دوه ساته پیدروي ترکیه ته ورسېدو د وان د خفګاګانې ورته وي د وان کار هلته هیواد سره نو دلته یو موټر ډول در سراولي یو دوه شپه خورمنل ته کوي تبیلو کې یا د تیزین چې هغه ویجاړ شوي ځینې کندري چې څوک شک نه کوي لاغي ورسته یو قسم ګاډي راوسته شپېته کسه مونږ په د امبولانس ډول موټر یې کېنه ولو د ویولو وان خار ته وان خار کلته یو ټلو شپه دومل ته وکړه هغه بس څه وی آزادۍ چې شرط نه خپلته هیڅ هم نه په قاچاقي ډول لاړو بیا د وان نه تاتوان تر وان په دغه لار دی نو پولیس ونیولو هغه بیل تر اوسه وی واڅه د ایران او ترکیه مرسته دې څنګه وړول سرحد نه ایران ته چراغ لوبه زمونږ خپل خو خوا ملګری ول تعالی دوستان سره پات شو مې شتون تیر کړي په دغه لار یو دغه ستونزې چې موږ کتلې زمونږ غلط ملګری د بارډر کې د پولیس پلاس تورغلی د کوم سرحدي پولیس چې ترکیه دی هغه وهلی د چالاس ماتو چاپ خماته وا دوی د څکار ور سره کوي چې د شپې دولت یو بجل تدبیر سخت یخني دا پتلون کې باسي کمیس دا شټ ته باسي واځي نکر کې کې نوي او د شپې به یخي وباړي هغه نه بعد د یخي وبچړي وهي د څه وهي چې دغه د پوسټ کې لاندې وینر او خود کیږي سر په ماته
یو خبره کتا سره توکي یو خبره کته سره ته وکي چې اوس بیرته چې وطن ته راوګرځېدلې او دغه ستونزې مو هم ولیدې دغه لار مو هم ولیدې خوشاله یې چې بیرته راغلې
ډېر زیات هوا چې څو ګورم په کوم پښناخته خلک کله وای مانه پښتنه و کی ځکه مونږ تاسو پښتنو کې عموما افغانانو کې ودد چې کوم ځای ته ځو مخ کې پښتنه کوي چې څنګه چلې احوال اخلو لارې بارکه عموما باید معلومات وشي ما ته څو ځنګ وهي زور ته امروره په ژوند تنګ شوي په دغه لار ولاړ شه زه پتللې ما زه یو ځل تللې ما زما زړه را تور کړل د زندګۍ نه مې زړه تور شوی د څه یو مچې بيخي زما د مړي فرق نه کړي دا جسم نن دې جوړ شو زه بیرته خپل خوا خاط و درې مې چې لیران کې تیر کړې څه شکر مکرمو غهلې بیرته خپل لاړو ما غزين قانوني ځان را ریپورت کړ افغانستان د چرالو خپل هواد په نخاوره کدل ته هواد ته چړې ته په مړخه ته ډوړې ورسیږي دا خدای نه په قاچاقي لارو ته گیستا
مننه خوشاله اوسې ستانګزای سپر ته تاسو راګرځو که تاسو اداره ته وای چې په دې لار کې د پولیسو چلن څنګه ویل خلکو سره مخکې صافي سیب یادونه وکړه چې وهل شته دی پکې حتی دزې کوي تاسو که راته وای چې تاسو چراغ لې تر فرانسې راورسېدلې په دغه لار کې پولیسو څه ډول چلن در سره کړی
هیواد صاحب د هر هر هیواد په پل باندې ورواوړي طبعا سرحدي پولیس لري ته د هغوی په هیواد باندې غیر قانوني ورواوړي هغه طبعا ډېر ظلمونه کوي. زه به درته د نور ملګري د ترکیې او د ایران د پولیسو په چلند باندې وغږېدل. زه به د یونان او د سربیا د بلغاریا په دې پولیسو په چلند باندې وغږېږم. کله چې مونږ ترکیې نه حرکت وکړ د یونان په ګیم باندې تللو هلته یوه وړه جزیره ده تقریبا داسې د دیرشو یا د څلوېښت مترو په بهره باندې اوبه بعض ځای کې ډېره ژورې دي حتی چې لس متره او پنځه متره دونه دي بعض ځای کې بیا لږ دي. نو په دې ورځ باندې له موږ څخه کښتۍ له یاده وتلې وه چې وړې مو وایي هغه رابلد نه برابرې. نو مونږ یوویشت نفره وو ملازم ورسېدلو د جزیرې غاړې ته. هلته مونږ به د ترکیې پولیس کمې نیولی وو. مونږ پولیس ونیولو مونږ ته ویل چې تاسو به ضرور راوړئ بېرته د ایران خاورې ته به اوړئ یعنې زمونږ خاورې ته به بېرته نه راځئ. نو مونږ ورته ویل صحیح ده. مونږ ورته ویل چې مونږ ته یو کښتۍ راکړئ چې مونږ واوړو د ایران خاورې ته بېرته نه راځو. ویل مونږ سره کښتۍ نه سم نشي واوړئ. مونږ مجبوره شو چې په دغو نه اوبو کې مونږ بایک سره چې تقریبا دوه منه د افغانستان پنځلس کیلو څوارلس کیلو بایک سره چې هغه کې د لس ورځو د اتو ورځو خواړه هم پراته وي په اوبو باندې په دې جزیره باندې غوښتل پورې وځو. خو دلته اوبه بعض ځای کې لږ وي بعض ځای کې ډېر وي. نو هغه چا چې لامبو یا بالیزده وي په دې لارو باندې پر وتلی شو. نو زما او بازیز د نوه هیواد صاحب کله چې زه حرکت مې وکړ تقریبا لسم کاتم نفر وم. نو زما بایک دروند هم و نو لاندې ریګ و. نو دا پښه مې داسې ځای ته ور برابره شوه چې هغه ډېر ژور ځای و. زه ګوم شوم په اوبو کې چې پښه مې کته نه لګېدله. نو بېرته مې ځان وویست. نو بایک مې په غاړه کې و. بایک هم ډېر دروند و او خ مې کلکړی مو. ځینې وخت څوک نه پوهېږي چې دلته ما سره به څه پېښېږي که نه. نو دلته زما د
مشخص په همدې اړه راته وغږېږئ ځکه قاچاقبران وایي ځوانانو ته وایي چې پولیس له تاسو سره کار نه لري تاسو ته څه نه وایي وهي مو نه خصوصا کله چې له ترکیې را واوړئ دې خوا ته بلغاریا یونان دغسې سربیا ورپسې کروشیا یا هنګري بوسنیا په دغو لارو چې دوی تېرېږي وایي پولیس چا ته غږ نه کوي. رښتیا هم دا خبره ده؟
نه نه هیواد صاحب داسې نه ده. په بلغاریا کې مونږ پولیسو ونیولو په سپیانو باندې مو خوړلو. زما په بدن کې اوس هم د سپیانو هغه د داړو چاپونه شته دي چې حتی له شمېره وتلي دي. نو اوس هم چاپونه شته دي. زما د راتګ دلته تقریبا فرانسې ته یو میاشت نه زیات شو. تر اوسه پورې زما زخمونه جوړ شوي نه دي. پولیسو وروسته له سپیانو خوړلو وویل مونږ سر مې راباندې مات کړ دوه ځایه. نو ډېره وینه مې ماته ضایع کړله. نو بیرته بلغاری نه بیرته یونان ته واړولو. هلته دا د یونان پولیس ونیولو هغوی مو وهلو. هیواد صاحب لکه وخت چې زیار صاحب دا ونه وکړه د انسان دغه حیثیت ابرو په نورو هیوادونو کې بالکل له منځه ځي او غرور له منځه ځي. مونږ یې واخیستلو په کان کې لوس کړو. یو نیکر یې مونږ سره پرېښوده. نو یو نیکر را پرېښود. نور هر څه له موږ نه واخیست. بیا په د کمپ یو خونه کې بندیان کړو د سهار لس بجو نه د شپې تر دولسو بجو. بعد دغه یې په موټر کې واچولو او بیا د جزیرې نه د ایران د یونان له جزیرې نه د ترکیې خاورې ته بېرته واړولو. یعنی په دې لارو باندې د پولیسانو چلند د انسان سره قطعا داسې چلند نه کوي چې ته به یو انسان یې. داسې یو چلند کوي چې هغوی ته دغه خپل سپای تشبیه ده انسان نه ډېر ورته ښه ده. نو د پولیسانو چلند قطعا انسانانو سره دلته بیخي بیخي
مننه. ستانکزی صاحب یوه لنډه پوښتنه که ځواب کوي هغه دا چې تاسې یوه میاشت وشوه چې رسېدلی یاست فرانسې ته د دغه سفر د کوم تاثیر چې په تاسې وو هغه درنه لرې شوی له ذهنه مو لرې شوی که نه اوس مو هم هغه پیښې هغه صحنې چې تر سترګو شوې چې خپله مو لیدلې دي اوس یې هم تاثیر در باندې شته او راحت نه یاست؟
بالکل هیواد صاحب تاسو زما د خبر د اوس هم تاسو وګورئ که نه زه یعنې زما د خبرې د اوس هم ګډې وډې دي. کله کله د ملګرو څخه خبرې کوم زما اوس هم د ذهنن جوړ نه یم. خواز داسې نه وم بیګا ولی صاحب سره پاړي کیو ما په دې اړه باندې ډېر بحث سره وکړه چې موږ سره ډېر څه موږ د روحي له لحاظه موږ د موږ سره ډېر څه لکه جوهرم درلود یو څه خبرې کولې سي په مجلس کې یو چا سره به خبرې کولې سي خو هغه تاثیرات په لار باندې موږ ولیدل ملګرو مرګونو ولیدل مرګونو لارې ولیدلې موږ یو ډول اوسم د سي روحي شهر باندې یو چې هغه پیښه اوس موږ په ذهن کې اوسم ستا دي اوس موږ په یو حساب باندې بشي ګډ وډ یو چې څه ووایو څوک او څه ونه کړو
ډېره مننه زموږ یو اوریدونکو عباسین کلیوال راتلی کلی و چې د اوس په ترکیه کې د قاچاقبر تر څارنې لاندې دی او درې ورځې وشوې چې ډوډۍ نه د خوړلې مارک می وای شل ځای په خپل سترګو ولید سباون ملک زای له ترکیه څخه را سره دی په خبرونه کې ملک زای صاحب رښتیا هم دغه سی کیسې شته دی مخکې یادونه وشوه چې په ډېرو مواردو کې تندې لوګې په دې سفرونو کې شته نو تاسې هم خپل مخ شوي یاست ورسره یا ملګري مو بیا مو څه کړي دي د دې ستونزې د حل لپاره
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته هیله ده چې دوی دې په خپل وطن کې اوسېږي رښتیا ملګرو قصې مې واورېدلې سره د دې چې د دومره تکلیفونه په دوی تیر شوي دي دومره په موږ نه دي تیر شوي دي زه خپل ایران پورې اوایر اغلم خو کله د ایران نه چې زه ترکیه ته راتللم یعنی د مسجد کې چې څه یاد کړي ول هغه ټول دعاګانې ټول هغه څه چې مثلا زمنګ یاد ول دا مو ویلې وروره تر ترکیه ته چراغلو مخکې ملګرو یاد وکړله رښتیا د انسان په سترګه په ترکیه کې ورته نه کتل کیږي زه خپله که ما نه څوک پښتنه وکړي چې په ژوند کې د سخت حالات کوم یو نو زه به ورته همدایم چې زه اوس په ترکیه کې یم دا زما د ژوند سخت حالات دی سره د دې چې زه د نورو ملګرو نه یو ښه اتاق لرم یو ښه سیستم لرم خو بیا هم هغه انساني ازادي چې د یو انسان لپاره ډېره اړینه ده هغه له موږ څخه اخیستل شوې ده یعنی دوه ورځو بعد درې ورځو بعد موږ المر نه ګورو په داسې یو ځای کې یم کله چې په اوایلو کې راغلم چې هلته تاکاوي وه او یو تکلیف موږ ته را پیدا شو چې هغه تکلیف داسې تکلیف و چې لکه ټول بدن به خارښ کوو او لکه څنګه چې مخکې ملګرو ویلې ډاکټر ته تللی نه شي په ژبه نه پوهېږي دا هغه ټول ستونزې دي چې متاسفانه افغان مهاجرین په ترکیه کې لاس وګریوانې که زه د خپل د تیر بیکګراوند پاک
ملک صاحب که په همدې اړه راته وغږېږئ چې دغه لوږه او تنده څومره ده ځکه د خپرونې ډېر کم وخت پاتې دی او یوه پوښتنه چې اخر کې پوښتو بیا په هغې هم بحث وکړو که په همدې اړه راته وغږېږئ چې لوږې تندې شته دي
خبره دلته دا ده وروره چې زمونږ یو ملګري متل کوي چې سو بے پلار او بے مور را جوړ شي هغې نه یو قاچاقبر جوړیږي هیڅکله هم دوی د پخپلو خبرو باندې صادقه نه دي کلام چې اوس ماته ملګری د هیواد نه زنګونه وایي چې موږ راځو زور ته خدای او رسول پارس کوم چې تاسو ما راځئ یعنی که زمونږ په دې ښه اکسو باندې چې یو نیم وخت موږ پورته کړو په دمغه ولېږئ زه په دې اعتراف کوم سره د دې چې ډېر هلکان دي چې اعتراف نه کوي زه وایم هغه ژوند چې تاسو په خپل هیواد کې لرئ دا خو کچېری ټول ملګرو په اخلاص باندې دغه د اروپا یا دغه د نورو هیوادونو هغه صحیح انزورګری کړی وای نن به دغه هجوم چې اوس را روان دی اروپا ته دا به نه راتلو که زه خپله خبر وای او ملګرو صادقانه راته په دغه برخه کې ویلی وای هیڅکله به ما دا خوښه نه وکړه چې زه باید ترکیې ته غیر قانوني راشم او په دغسې وضعیت کې اوسېږم د ولګې پاک له موږ چې خپله خوابګاه کې وو بس یو به سهار ډوډۍ راوړلې یو به ماښام ډوډۍ راوړله نو هغه تر 12 بجې به داسې برابرولو چې وګین شو د شپې لپاره نو دا متفاوت دي خلک داسې دي چې په ورځو ورځو مورته په لاره کې ډوډۍ نه رسیږي او قوم رسیږي لکه مخکې چې ملګرو ویلې په ایران کې خو خصوصا په هغه خوابګاګانو کې داسې ډوډۍ و چې خدای د سړي قبر نه راولي که ډېر مجبور نه یې هغه ډوډۍ خوري نه نو یعنی که هر ستونزه ووایي افغان مهاجرین ورسره لاس او ګریوان ولګي خو به ډیر دی وی ولې دلته نور داسې هغه لمړنۍ ضرورتونه چې یو انسان لپاره لازم دي هغه مرته نه رسیږي
مننه د خبرونه په ورستۍ برخه کې به همدا پوښتنه جواب کړو نو د حل لار څه ده ک قاچاقي سفر د حل لار نه وینو افغان ځوانان باید څه وکړي؟ البته دا پښتنه زیار سبلتا څخه کوو که په لاندو کې جواب کوي، یعنی بيخي کم وخت چې ټول ملمانه په دې اړه خپل نظر وایي. مهرباني زیار صاحب.
دی حل لارې هیواد سے محترم، لومړی حل لارې دی حاکمې ډلې لوري دی بشر حقوق رعایت کول دي. دوی باید په خپل کړې وعده باندې وفا وکړي، او دغه حالت چې لتیر سلویختو کالونو په افغانانو باندې روان دی چې نن زه مهاجر کېږم، پرون دی مهاجرو، ابل ورځ بل مهاجرو، له دغو حالاتو نه راوتلو یوازینۍ لاره افغان ولس ته ځاډمنې فضا مشاهده ول، او دوی ته په خپل هیواد کې د بشر حقوقو رعایت کول دي، ترڅنګ دوی ته هغه امکانات برابرول چې یو بشر ضرورت ورته لري. او دویمه مسله لري، هغه افغان سوداګر چې دی هغه باید خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د قاچاقي لارو یو له سیاسي اړخو لري، خاصه اقتصادي حالت هم دی چې ډیر افغانان قاچاقي لارې انتخابوي او په دې لارې باندې راوځي. هغه افغانان چې هغه سرمایه لري هغه باید په نورو هیوادونو کې سرمایه گذاري ونه کړي، په خپل هیواد کې سرمایه گذاري وکړي، ترڅو افغانانو ته په خپل هیواد کې د کار زمینه مساعده شي او دوی د قاچاقي لارو ته مجبور نشي.
مننه ستانکزه صاحب، کتا سره ته وای پلانډو کې آیا تاسو په ځوانانو ته مشوره ورکړئ چې وي قاچاقي سفر وکړي کنه هڅه دی وکړي قانوني سفرونو ته مخه کړي؟
اس کرنا هیواد صاحب، ما سره وسم ډیرې ملګری پر اړیکه کې دی، وای چې صلاح موږ درځو. ټول ملګرو ته ما ویلي دي هڅه وکړي، اول خو راځي ما هیواد کې لمدا وچ ډوډۍ پیدا کړي، وی خوري هم هیواد خدای هیواد نه مینه خدای خپل هیواد کې چتا سي ورځو سي هغه خدای. نو بلدا چې عمل ته پات سي اس کله زو اجازه نه ورکو ملګرو ته چې دې په لارو باندې راشي.
ولیزای صاحب، ستاسو خبره افغان ځوانانو ته څه ده چې په وطن کې دی او تکالې کړی یا نیت ته چې په نږدې راتلونکي کې به د سفر موزې په پخو کوي او په قاچاقي لارو به اروپا ته ځي؟ تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپله فرانسې ته رسیدلې یاست، نو که خپله تجربه یا نظر له دوی سره شریکوئ مهرباني.
هیواد صاحب، څنګه چې خبره وکوله ما هم دا ورته مشوره ده چې هېڅکله د لا نه انتخابوي، او دا هڅه دې نه کوي چې دې هېواد پرېږدي او راځي شي. کوشش دې وکړي چې یو مړې ډوډۍ په هېواد کې وترسېږي او د دوی ګزاره کېږي په خپل وطن کې دې پاتې شي، ځکه دې هېوادونو ته چې دوی راځي د دوی کوم تعلیمونه چې دي موږ خپله تعلیم کړی دی، ستنې ویزه خپله تعلیم کړی دی. دلته هر څه له صفر نه شروع کېږي، ځوان له صفر نه شروع کېږي، ځوان به ته له صفر نه شروع کوي او ځای ته به ځان رسوي، په دې کې به 5 کاله 8 کاله 10 کاله به ځای کېږي. نو ته دا فکر وکړه که تا چې د خپل وطن کې توځې ولاګې او هلته وخت تیر کړې او خپله وړتیا باندې کار وکړې، نو ته کولی شې هلته په ډېره لږه باندې کار وکړې، خپل وطن ته کار وکړې. دا مثبت انرژي په نورو هېوادونو کې ځای کېږي، خپل وطن کې ځای شي، دا به ډېره ښه خبره زما په نظر باندې. زه دا خوښه نه ورکوم او نه دا مشوره ورکوم چې دوی دې راشي. یو ځینې ځوانان په دې فکر کې دي چې کله چې ته اروپا ته ځو دلته به اتومات خپل زموږ ژوند به را جوړېږي، یوازې پیسې به یو دا به یو هغه سل فکرونه هغه خیالات فکر کی آماده شي نسته. دلته چې تکله راځي دلته به ته زبا ټول نه زبا زده کوي، دلته زبا ټول ماجر لپاره یو لوی چیلنج دی. نو دلته به دوی د کار او کلتور او د دوی په قانوناتو وزن کو کې چې ته ځای ته ورسېږي، نو دا ډیره سخت ده موږ لپاره، ماجر لپاره ټول هم دا یو چیلنج دی چې زه خپل هم دلته ورسره مواجه یم. ما وطن کې تعلیم کړی د زما دا تعلیم چې کوم وطن کې ما کړی کوم پانتون ما خلاص کړی، دلته هیڅ کومه ګټه نه کوي ما لپاره. ما دا شل کاله خواهی شپاړس کاله خواهی په افغانستان کې دا په سیند باندې لاغو شوه، هیڅ ګټه یې ونه کړله. زه به اوس بیا هڅه کوم، بیا به ځان یو ځای ته رسوم چې ټول لرې زما ځوان جوړ شي. زه ما جوړ ته زه د خپل هېوادوالو ته هغه ځوانان چې په سرلي کې دوی امادګي نیولې ده چې په سرلي کې راشي او ګرم شي، دغه ټولې خبرې د دوستانو دی واورېدلې چې سخت یو څوک ډېرې زیاتې دي، مشکلات ډېرې زیاتې دي، والټه کول لوګه تل دا ټول کیسه دي. نو دوی د لارې نه انتخابوي چې خپل ځوان سره خپل د هغه سره دوی لوګو وکړي. زما دا غوښتنه ورته دا ده چې کوشش وکړي پاتې شي، او حاکم ډلې نه مې غوښتنه دا ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي دوی ته د د د د فعالیت او د ځکه زمينه مسایله کې پانتونه د اخلاص کې نو دا د نه کوي چې مثلا ټول قاریان او ملایان راولي او د حکومت کې ځای ځای کې چې دا حالات رواني نو خلک مجبور دي چې خلک وطن نه ووځي نو هیله مې دا ده چې دا حالات
مننه کور ودان مننه خغلای ملک سه دیو خبره چې د افغان ځوانان چې اوس د قاچاقي سفرونو نیت کړی یا مخکې د سفرو کې دوی د ځوانانو په خبرو ډیر باور نه کوي چې دغه سفرونو په اړه معلومات ورکوي وایي ک مثال دا سفر دومره سخت دی ولی تاسو برته نه راګرځي یا مثال تاسو ورسېدلې یا پیرزوم په بل ځوان نه چې هغه ملار شي اروپا ته نو رښتیا هم دغه سې دا یعنی تاسو دوی ته څه ډول قناعت ورکولای شي چې په وطن کې پات شي کار وکړي تعلیم وکړي یا داسې معلومات چې دوی بل اخر یو سم پریکړه دغه پرانا کې وکړي
ډیره مننه رښتیا هم زه د پښتون سره مخ شوم نو ما ورته ویل چې ګوري مونږ اشتباه وکړل مونږ راغلو داسې ملګری مول چې برحال په ننګرهار کې په بانکونو کې په نور برخو کې ډېری وظیفې لري والله د خدای مې ورته ویل چې ورور مرزه یعنی دلته په 12 ساعته کار باندې ته 12000 افغانۍ برابرول شي چې هم دملانه ټول هغه انساني حقوق د خپل اند دي که په خپل هیواد کې زپدې مطمئنه ما په خپل هیواد کې 15000 افغانۍ خښسته پیدا کولای شو ولی متاسفانه همدغه خوې خیال همدغه فکر باندې موږ مو چې زارو پاکه بجوان جوړ شو داس د ولی متاسفانه زه اوس پیډر په خیمانه خو په ټول نه کې زیني دغه ود دودونو او فرهنګونو د دې چې کزه اوس لاړ شم نو خلک په ټوله کې به یو کانسپټ دا وي چې سبون ملک زی ونه شو کوله چالت مزدوری او کیدا وګره داد سی ولر ځوان دی دادا دی دادا دی دادا په داس یو درای کیو چې بیر تخپل هوا تستنیدل هم شو هغه په نسبی ډول سرمایه چې په دغه لار کې مصرفي کې بیا چالت زی نو دا به استمن حالات دی بل دوی ما خبره ده د افغان ځوانانو ته ملګرو په تفصیلی بحث وکړو چې حاکم ډله به د دې حقوق ته قائل شي خو تر ټولو خپل هم د غزوان دی ک ما په هغه ویلو کې د جمهوریت په وخت کې ملګرو ته د قناعت ورکو چې ګوري کنن فساد کې استاد تر به کې استاد ورور به کې استاد کورنۍ غړي به د هیواد کې د سوق چې حاکم دی دا په شکل د اشکال زمونږ د کورنۍ د غړو سره یو ارتباط لري راځي مول ځان یې شروع کړي نو زه ما کله کله چې د اختراعات منستکی یال ته ضرورتونه وي منګ دته پزای چې دغه مشکل حل لار وګورنو مشکل نه تختو لار نه د داشوندې که هر ځای ته سړی ولاړ شي مشکل شته زم چې د مغه زین مبارزه وشي مطمئن یم چې د ځوانانو دغه بشاره کوم حجم چې سر په خاطر روان دا په خپل ځای ودرېږي په لګو د قناعت وکي خپل ځانونه
خوشاله وسې
جوړ کی
تاسو هم د خبرو
کلبته
د نو پیغام به محمد وی چې ځوانان دغه سختې لارې نه کچ کوي یعنی یاد دي خواته ناراضي زه البته هم د خبره به کوي خو یو خبر نه پیغام د کوم یو لیکوال دی چې غازی امان الله خان غوښتل افغانستان څخه اروپا جوړ کړي خو افغانانو نه ورسره منله او اوس چې افغانان اروپا ته ځي اروپای نه مني نو ډیر زیاته مننه د خبرونې ورستۍ شیبې دی ل خپل ملمنو خغلی حدیث پردیس خیال ستانکزی افضل زیار جواد صافی بشیر ولیزی او سباون ملک سیس خ ډیر زیاته مننه چې د قاچاقي سفرونو د دیلارو په اړه راته وغږیدل د دوی د خبرو نه چوڑ هم دا و چې په دیلار تک ډیر سخت دی قاچاق بر رانیولې تر پولیسا تر غلو له هر هغه کسره چې مخ کېږي هغه یو ډول ستاسي مخه نیسي حتی دزې کوي وژنې مو اختطاف کوي مو او هر څوک دې ته تګی ناسته چې څه ډول دغه کس څخه یو څه وش کوي موږ چې مخکې هم له کډوالو سره خبرې کړې دي هغوی چې تر مثال ځینو هیوادونو رسیدلي هم دي په لاره کې هر څه ترې اخیستل شوي دي نو په دې لاره کې هیچا هم رحم نه دی پرې کړی نو دا لاره ډېرې زیاتې ستونزې لري ښه ده چې ځوانانو ته یو معلومات وي موږ چاته نه وایو چې لاړ دې شي یا دې پاتې شي دا تصمیم خپل باید ځوانان ونیسي خو د دغو ځوانانو چې په خبرونه کې را سره ملمانه وو د دوی خبره همدا وه که یوه مړۍ ډوډۍ په وطن کې درته پیدا کیږي نو په دې لارو سفر مه کوئ درنو اوریدونکو دا خبرونه همدلته پای ته رسیږي له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده تر بلې اونۍ ښه وخت